سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشې کړي. دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی که یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نقانون نیولو قضیه لا هم روانه ده. سو میاشتی که چه حقوق ده طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیری دي، مدافع وکیل ده لسرسی لري او کنه، او آیا کورنه ی حقوق لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی، خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر کړې ده. دغو څلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین اودانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي. طالب چارواکي دي د خبر اعلانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارین پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي، تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 9 له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلی دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغې کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤولان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤولیت د خنات وړ وګرځي.
همدرد صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسېره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یوه جمود او درېدلې حالت و خوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی، دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې په ورځ په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خواته روان دی. دا چې ښاغلي رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام‌علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام‌علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانېدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپل ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه پکې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایرو ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
آسیایی تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نه سي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشن په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سه چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریب ازمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وې زرګونه جریب باغونه هم د اوچېدو لګو اکثره مختی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوای یادی چینی نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریب مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته یې وویل چې سږ کال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه، او ځمکې هم شاړې پاتې سوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی در توام چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شش کامه نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
اروزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي، او یوازې د خاص اروزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستانی کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یوه تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سرویش متره سور او شل متره لوړوالی لري. زر کسد کې جنیږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې ګوراندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوی داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نهه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی شوی. دا کتاب یې د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1949 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو ادري دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغو کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاخلی اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوری یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول دې بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعره کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبی بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزورې و نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جي اوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلې پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي ډېر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر دا دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و، لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بیا پیل بیا گام بولم خدیو کسی اما آقا احساس و آقا جذبه چه نپکی در نانانه نخوالی بی نپکی در نانانه لسوحنی بی لکه وستی پس من پر هر برخلی که کیگی خدیو کسی دوی در پرون نپا بهترین انتباه منده بیا ما غلارونی سی و بیا دی ادب باود دی جبی پا کلا و زلاکی بیا خبلا ورطر غاڑی نقش تر سرکی تو کالمخ کم و مغدا سی در حوادث و کار شو خدیو کسی دا یواز یو سپیڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره خو یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډیر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډیر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. داس ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعرې شیبې گهیس یو شعر چې دې خبرونې ته راستولې.
سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي، وای پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، دا کافر کا مسلمان دی چې کی دل می گناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړي، رغی دل می گناه بولی. زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت، در آواج او دود پونم می قربانی ور کرده هر وقت، بی گناه چه سنگساری گم رجیر دل می گناه بولی. شیبه ناوری لخپل هر اشمنی او خبری، شیبه ناوری لخپل هر خبری او اشمنی، لا غوړیږم خو افسوس چې غوړی دل می گناه بولی. سایستو که می گناه ده خندی دل می گناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږی دل می گناه بولی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پانه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیال د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیال په پښین په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او په نیال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان هغه خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو او له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلیحضرت محمد نادر شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح سو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې پخوا، لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه سوې ده. د اعلیحضرت شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تصویب کړ دلته جوړه سوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل سوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع سوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یوه بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه 120 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 120 متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لویې جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1901 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي چې ډېر قیمتي شی دلته ښکارېده، نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر حقوق محصلانو سره چې اوس د تیزیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوو. دا راته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، کوم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکوم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت. د حقوق پوهنځي یو محصل و، نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي، کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. چې دې نه ډېر رس بیا له چوکاټ خبره وځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر ښه خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنګ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جوندي اوسې راځو بل محصل ته، دوی به معلوم راته واخلي. تاسو درته وایي چې په ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسو په اند چې تاسو در ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې، څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټاکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع نه وټاکو، اوسلدلي موضوع نه اوسېږي، باید موږ چې کله ماسترۍ کې ماسل شو، نن دوای ورځ نه څنګه دې ته پلټه کې اوسېږو چې نوې موضوع خپل لپاره انتخاب کړو. نو یو لامل دغه دی چې مطالعه نه لري ماسرین، یعنی بیرونی مطالعه نه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي، نو بیا تیزس موضوع پسې پر دې پلو ځي. نو چې موضوع پسې ګرځي، بیا اوسلدلي موضوع لاسته ورځي.
ډېره زیاته مننه. راځو بل ملګري ته. دوی بدر ته وایي چې ډېرې ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. ان موږ په خپله ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي، د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د ژوند او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د شعرونو د خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوی موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوي موضوع په ټاکلو کې، ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټري سویه باندې یو څوک زده کړي کې بیا تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وګدل شي.
ډیر مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټري ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخص کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپل لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم
ادبی مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې چرنو کی. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی، د هغه د چوکاټونو باندې چرنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چرل سوی دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو لدی زاویې نه دی، یو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دی سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویې معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصله ما سره ناست دی، په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت د موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لوی موضوع ټاکلو دلیل داره چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي، ولې ښه تحقیق هغه دی چې په نویو موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوی موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات ماله تکراري معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، هیڅ نوښت پکې نه ترسترو کېږي. نوی موضوع باید څه ډول اوسي، او دا هم راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیره کار کوئ، څه ډول موضوع انتخاب وي، په کومه برخه کې، یا د پوهنه کې، چې پوهنه کې. مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم، هغه دا ده ګورئ، موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کېږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی، که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم درسره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګورئ، موږ ولته هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه ناڅه تم شو، او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو ترڅو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کېږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولی، کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي. کنه موږ او تاسو مثلا لیسانس لوسته، هلته موږ او تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل، کنه هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه، کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه محدوده کېږي. بالاخره موږ او تاسو دکتورا ته یا نور لوړ 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 زده کړو ته چې راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کېږي، ډېره مشخصه کېږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کېږي. موږ ګورې څېړنې چې دي، هغه عمومي څېړنې سخت نه دي، لوی څېړنې نه دي سختې، څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنه کوي، کنه لکه په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي، هغه ما ډېر ځینې دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی، کنه باید حجم زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کېږي، په هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع راخیستل کېږي، پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه راوس پړل شي، کنه کوم وایي چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راوس پړل کېږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوس پړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېر په پراخه سطح راوس پړل کېږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی، موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نو وخت وکي، دوی د نو وخت فکر وکي. تا به ډیر زیات لیدلې وي، ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي، تا ته میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې په دې موضوع باندې کار وکم، کنه موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنه چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې، انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغاولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کې ني، باید دا موضوع لغاولې ورځې راپیل شي. د لپاره باید یو ځنګړی وایو تګلاره جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي ترڅو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اخته یو، دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کیدای په مغه تکراری موضوعات لګیای په مغه تکراری نوې مېسمونه دی کړی او نوې فکر مو نه دی کړای نو ترڅو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مو غو تاسو د په علمي برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه سه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره اتلومي سمستر کې تیزس لیکي څړول موضوع انتخاب یا د پوهنه کې چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکل د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخاباله بغه کې مل استادانو سره مشوره کړي وړه مشوره مې بده باندې کړي بل دا چې زده دي برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فلالوجي سره یو څه فرق لري چې هغه ژ پوهنه د دې سره زه د سره ملاقات لرم ژ پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما ادبیاتو سره دی لیکن پکې کوم او شاعری ولما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالت انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب په هنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي وسره دا زما سره دا دی چې په دې کې یو څه مخ خلاړ شمه او کشر ته مې هڅه وکول شر نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترسو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسره ما او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسره ما زما زره خواستم داسې د نیت مم داسې دی چې دغه سه امدا موضوع کې پاتې شم مخ کې پکلار شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به و پریکړه کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن دا امکان هم لري چې په هنه کې و موضوع اخلو پر باندې کار وکړنه چاړتیا وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شویم دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم نو زه غواړم چې دا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دا غس موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکم بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبري واوریدې او له تیزس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزس پاړه د کابل پونتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغوچی نو موړه د تیزس پاړه څوي
تیزس خو د تیزس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا لاقل لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزین پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې دا چې زمنګ په دغه کې وړاندې شوی د په اثرو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخي
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماستری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزس د ماستری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته را چوکاټ څه ډول لري فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کوي ک نور کم بریدون هم لري
اصلا خبره د سیده چې موږ چې مخکې سمره وړاندې زو هغه مر د غز موږ زده کړی چې دی هغه تخصصي کیږي مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماستری ته ماستری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماستری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېلې تخصصي وي یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوس اصل ته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دا غو تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماستری ډیره تخصصي وي
کنه کول نه جوست راشي
او د کول نه باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیز ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ورسره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه به خر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوی وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې تخړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري فرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي، داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کېږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. که نه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورن شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي که نه. په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف کې لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانۍ شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فولکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدی. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتې موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کی، بلکې هغه په تیسس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آباد باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره، موضوع حق نه ده کیږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل. ها او دغه زمونږه مشکل دا دی چې مونږه معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي. کنه مثلا زمونږه معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دی نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغه به عموم غټي موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي. ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیش سلوي 50 مخه شاوخوا وي کنه، نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري، هغه مثلا هغه هغه پورې کوم متعلق دغه دي موضوعات دی، هغه باید ټول وسیلل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې سکو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهم موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد استل تکابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د ماسیلانو تیزیسونه چې په 13 کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي. موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي، کلیشئی موضوعات څومره نوی دي. دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ، کار نوی شوی دی کنه؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي، دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پښتنه او فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړي چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوې موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50 فیصد نه وي، 90 فیصد ته ورسوو.
دغه کار چې نوې شوه د پوهنې برخه کې، د پوهنې برخه کې
ډېر دی، دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوې نقطې او نوې خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې، ډیری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي، د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته یو څه ګونګه ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکړو یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلی ژوند او فن، د پیر محمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنې مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو، او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلي ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغې کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حد ته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یوازې سر باندې کوي، خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. ولې دغه تاسو د تشبیهات او دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیزه سرو داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافی ډولونه، یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم لوستون کې سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته شی نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجلبه د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. له ځنګله سره واورین ماښام، دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهېږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم څنګلته واوره ترې څڅېږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی. آس می سر څنډي ګړنجونې د قیزې را ګړنجوي، لکه دای چې ما پوښتي تیروتنه در نه شوي، یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده، یواز یو بل رغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده، تور دی دا ځنګل ژور دی، زړه دې ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.